السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې په کابل کې 14 نه سوې ده. د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې په تیرو درې میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه سوې. پایل خبرونه کیږي. په کابل کې د نن سهار 14 مارک ژوبله اړولې ده. په کابل کې د امریکا سفیر د انتخاباتو پر کارکونکو په کندهار کې وروستۍ حمله وغندله. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره روانه میاشت پر ځینو مسایلو خبرې کوي. نن سهار په کابل کې یو زوروره 14 وسوه چې وروسته د پیښې له ځای څخه لوګای پورته کېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویل چې 14 د کابل په پل محمود خان سیمې ته نږدې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال نن وایي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته مړي او ټپیان لېږدول سوي دي. تر اوسه په 14 کې د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر او د زیانونو د اندازې په اړه څه نه دي ویل سوي. وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی سي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د دیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاری ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې نا وخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیری وژلي او 11 نوري نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل سوې ده. دوی وی پر دغه جوړیدونکي بند او امنیتي کمربندونه د شنبې نه وخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والی ویان وی په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو ترڅنګ پاکستانی وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون وخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستانی اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبلا وخته. په دې کې 13 تنه د دوی وژل سوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویان وایي په دې نشته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیت قومندان، د ملي امنیت رئیس، د تندر قلو اردو درستیزوال او نور امنیتی مسئولان ورغلی دی. له پاکستانه په خبری راپورونه کې ولسیوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي، څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. ولسمشر ترامپ په نتیجه کې پر پاکستان مالی او پوځي مرسته کمه کړې ده. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایی حملې کړې دي. سانا خبری اژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول سوي میزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر سوي دي. د اسرائیل د پوځي وویان نن د سوریې د دولتي اژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ترکی پرون وویل چې د دغه هیواد شپږ راتبه په لیبیا کې د خلیفه هفتر وفادار ځواکونو نیولې دي. د خلیفه هفتر ځواکونو ویلي چې په ترابلس کې د ترکیې یوه بی پیلوټ الوتکه ویجاړه کړې ده. هفتر وروسته له هغې پر ترکی شتمنیو د حملو امر وکړ چې د لیبیا هغه حکومت ورڅخه یو کلیدي شارګوټی ونیوه چې نړیوالې په رسمیت پیژني او انقره ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د خلیفه هفتر ناقانونه عملي شو لخوا زموږ د شپږو اتباعو نیول کېدل د جنایت او شوکونې یو عمل دی. د دغه بیان لمخې انقره د دغو شپږو ترکانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتونکې ده او که داسې ونیسي د هفتر پوځیان به په نښه سي. په بیان کې نه دي ویل سوي چې دغه ترکیات به کله او چیرې نیول سوي دي. خلیفه هفتر چې ځواکونه یې د لیبیا د ختیځ او جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت څخه چې نړیوالې په رسمیت پیژني د پلازمینې د نیولو لپاره د اپریل په لومړیو کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونۍ مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه، د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوه نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د دوی لوبه د انګلستان د چیستر لی ستریت په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ورولې ازادي رادیو ډاټ کام. ورزو په کابل کې د 14 په اړه جزئیات راخلو. نن سهار په کابل کې یو زوروره 14 سوي ده چې خلک وایي د 14 په نتیجه کې د زیاتو کورونو او جایدادونو شیشې ماتې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي رسنوي ته ویلي چې 14 د کابل پلی محمود خان سیمې ته نږدې سوي ده. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام را سره په مستقیم تماس کړی. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟ دقیقا 14 په کوم ځای کې سوي ده او هدف د 14 څه شول سوي دي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو دقیقا 9:50 د چاو خوښ پاړه سمې امنیتي حوزې باندې ته کې دغه زوروره 14 د رامنځته شو چې غیر لری لری نو پوری لاړ. افغانستان د کورنیو چارو نصرت رحیمی وای چې پیښه د شپاړسمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د ګلبهار ټاور تر څنګ رامنځته شوې ده. دامن 14 او ورته څو تنه حمله کوي، هری حمله کوي
کابل زوروره 14 سوي ده. په دې 14 کې کسانو ته مرګ ژوبل هم اوښتی ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې بیلابیلو روغتونونو ته مړي او ټپیان لېږدول سوي دي. اکرام صاحب، اوس تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ چې د 14 جزئیات څه دي؟
بلکه څنګه چې تاسو ویل صالح صاحب، 14 نن سهار 8:50 د افغانستان په وخت باندې رامنځته شوه. د زوروره 14 و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د رسنیو د واتس اپ په ګروپ کې لیکلي دي چې پیښه شپاړسمې امنیتي حوزې اړوند په مربوطاتو کې د ګلبهار ټاور تر څنګ شوې ده. ګلبهار ټاور پل محمود خان په سیمه کې موقعیت لري. دی وایي چې دا موټر بم حمله وا ورسته د حمله نه سوتنه نور حمله کوونکی هم د غلطي او تعمیر ته ننوتی دي. سیمه اوس مهال د خاصو ځواکونو له لوري کلابنده ده او تصفیوي عملیات پیل شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار رسنیو ته ویلي دي چې لدغه پیښې نه تر دې د 350 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوی دي. لا هم په سیمه کې د دوی امبولانسونه موجود دي او ټپیان انتقالي. تر دې د مملا معلومه نه ده چې حمله دقیقا په کوم تعمیر باندې ده، خو په دغه ویلګي کې دسې چې دغه تل د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست موجود دی او تر ډیره ګمان ده کې چې په دغه ریاست باندې حمله شوې ده. په دغه سیمه کې د حجاج او مجمم تعمیر دی، د شمشا ټلویزیون دی، همدارنګه د فوټبال فدراسیون هم په دغه سیمه کې موجود دی.
بله، ډیره مننه. بیا هم ستاسو کرشا اکرام صاحب سپانه ده. دومره مو اوریدل چې په کابل کې په دې 14 کې د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان په خبره چې 350 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. تر اوسه پورې دقیق څرګنده نه ده چې د حمله هدف څه و. که نن سهار په کابل کې 14 سوی ده او مرګ ژوبلې اړولې ده. په کابل کې په تیرو دریو میاشتو کې د ولسی کسانو د مرګ ژوبل شمیر کم شول سوی دی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یوه بیان کې کړې ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمیشت پلازمینه کابل کې چې نږدې هر سیمه ده یوې خونړې پیښې شاهده پاتې شوې. سږ پسرلی نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ پسرلی په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ ژوبلې زیاته مخه نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو، د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د هیکېدو له امله سږکال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال سږکال سره پرتله کړو، په تیرو درې میاشتو که چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. پخوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمېدل هیڅ کوي او ټینګار یې دی چې لا هم د وضعیت د ښه والي لپاره کار وشي.
زموږ او د نورو نړیوالو نهادونو پرله پسې فشارونه په وسله والو مخالفینو باندې، همدارنګه د حکومت د جګړې په ښکېلو غاړو باندې، د رسنیو له لوري، د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېږي. نو یو تاثیر همدغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي، خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکیانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې په جګړو کې د ملکیانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکیان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نا دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په اووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خو دا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي لا هم اختلاف شته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربن په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیله من وساتي، په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سرمقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړې دي، خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نه شو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت صوب رسپانی هم همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د سولې په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوال لیکي امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو